کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. په پیل کې لړن خبرونه. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کابل په چمتله سیمه کې وړ مشپه د ماین په چاودنه کې د برېښنا د یوې پایې د نړولو هڅه شوې، خو چاودنې زیان نه دی اړولی. او پرون سهار د کابل په بوتخا کې د لوړ ولتاژ یوې پایې ته ماینونه ایښودل شوي وو، خو دغه ماینونه کشف او شن کړی شو. دا خبره د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی په رون په یوه ټویټ کې کړې ده. برېښنا شرکت وایي د دوی تخنیکي کارکوونکو د جنوبي سالنګ په تاغ مسیمه کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د دوو ویجاړو شوو پایو برېښنا د لنډ وخت لپاره بیرته ونښلوله. دغه پایې د جمعې سهار وختي نړول شوې وې. چارواکو په دې تړاو د دوو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د تیر جمهوري نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، او له دې وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان رسنیو ته پاستولي پیغام کې دا خبره کړې، او دا یې هم ویلي چې دې وزارت 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او د دې ولایت په ولسوالیو کې ویشلي، او نورو ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. د طالبانو د پوهنې وزارت په تعلیمي نصاب کې د نه بدلون خبره داسې مهال کوي چې له بلخ ولایت پرته د افغانستان په نورو 3 ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته ټولګي د نجونو پر مخ تړل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر میرمن جل بایدن به د مور په ورځ د اوکراین له هغو میندو او ماشومانو سره وګوري چې د روسیې تر یغل وروسته له خپل هیواد څخه وتلو ته اړ شوي دي. سپینې ماڼۍ د یکشن بی د ورځې ناوخته د دې سفر اعلان وکړ. میرمن بایدن به را روانه یکشنبه د می میاشتې پر 8مه چې د مور له ورځې سره برابره ده، په سلواکیا کې او وروسته په رومانیا کې له بې ځایه شوو اوکراینی میندو او ماشومانو سره وګوري. دا سفر به له اوکراین سره د ولسمشر جو بایدن پیوستون څرګند کړي. له اوکراینه شاوخوا 5 میلیون وګړي د روسیې د یرغل په نتیجه کې بهرنیو هیوادونو ته تللي، له 3 میلیون زیاتې پولنډ ته تللي، او رومانیا 800,000 او سلواکیا هم د 322,000 اوکراینی کډوالو قربانه دي. نیوزیلند، امریکا د متحدو ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا او جاپان په ګډون له 500 هیوادونو د ګرځندویانو هرکلی ته چمتووالی نیولی دی. دا په تیرو څه باندې 2 کلونو کې لومړی وار دی چې د کورونا وبا او پر سرحد لګول شوو محدودیتونو تر لرې کېدو وروسته ګرځندویان یا سیلانیان دغه هیواد ته ورځي. د کورونا وبا تر خپرېدو مخکې هر کال تر 3 میلیونو ډیرو ګرځندویانو نیوزیلند ته سفر کاوه. ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې به د خبرونو او نور موضوعاتو تفصیل واوري. په افغانستان کې طالبانو حکومت په هنې وزارت وایي د تیر جمهوریت نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه درغلی، او لدی وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. اختری زو راپورونه کې به واوري چې به هرته نوي کډوال شوی افغانان وایي اختر هغه شان نشیل منځلې چې په هیواد کې دینه نه لمنځه.
زه خوشاله نه ووسی، هیلې ژوندې نه ووسی، هوست المنځله هم سخت دي.
د خبرونه دوهمه نیمه کې 25 دقیقې ونیز بحث کې مهم د اختر او امنیت موضوع ټاکلې ده. د پکتیا په سمکنه ولسوالۍ کې قومي مشرانو د دینی عالمانو په ملاتړ لولور اندازه 15 لک افغانۍ وټاکله.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یا کوچنی اختر دوهم ورځ مو مبارک په دې هیله چې ورځ یو شپه په خوخي کې تیر کړی. د خبرونه پاتې برخه به هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په هنې وزارت وایي د تیر جمهوریت نظام په تعلیمي نصاب کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، او لدی وروسته به هم د همدې نصاب له مخې ښوونځیو کې تدریس کیږي. د دې وزارت ویان رسنیو ته پاستولي پیغام کې دا هم ویلي چې 2 میلیونه کتابونه یوازې په کابل ښار او ولسوالیو کې ویشل شوي، او اوس مهال نورو ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش لړۍ روانه ده. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لږ پګمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو د زده کړو سرنوشت لا هم معلوم نه دی، د طالبانو حکومت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ښوونځیو د تدریسي کتابونو د ویش د لړۍ د پیل خبر ورکوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت خبر ورکړی چې د تیر جمهوري نظام د نصاب له مخې چاپ شوي کتابونه یو اندازه ویشلي، څه د ویش په حال کې دي او یو اندازه نور په هند او چین کې تر چاپ لاندې دي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان نن دوشنبه رسنیو ته د دغه وزارت د وزیر د اختریس پیغام رسولو په یوه برخه کې ویلي چې دا چاپ شوي او چاپ کیدونکي کتابونه له لومړي تر دولسم ټولګیو دي.
کابل بخار او ټول څلور سول سالیو کې د و میلیونو درسي کتابونو د ویش په هیر بشپړ سوی دی. په وو نور ولایتونو کې څه د پاسه شپږ میلیونه کتابونه د توزیع په حال کې دي. څه د پاسه پنځه میلیونه کتابونه چې د هیواد وو ولایتونو ته کفایت کوي، له چین څخه هیواد ته د رارسېدلو په حال کې دي. د نولسو پاتې ولایتونو لپاره یوویشت میلیونه جلده کتابونه په هندوستان هیواد کې تر چاپ لاندې دي چې په نږدې راتلونکي کې به یې د چاپ، انتقال او توزیع پروسه بشپړه سي.
په دغه اختریس پیغام کې د چاپ شویو او چاپ کیدونکو کتابونو د لګښت په اړه څه نه دي ویل شوي چې لګښت د چا لخوا ورکول کیږي. د تیر جمهوري نظام پر مهال په ښوونځیو کې د تدریسي کتابونو د کمښت ستونزه وخت نا وخت راپورته کېده، خو حکومت په دې اړه د بودیجې د کمبود خبره کوله. وړاندې داسې اندېښنې موجودې وې چې ښایي طالبان په افغانستان کې د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. یو شمېر راپورونه هم ورکول شوي چې دغه ډلې د ځینو فرهنګي کتابونو پر ځای نصاب ته د دیني کتابونو د ورزیاتولو پریکړه کړې، خو طالبانو دغه ادعا نه ده تایید کړې. د پوهنې وزارت ویان د سرپرست وزیر په دغه اختریس پیغام کې دا هم ویلي چې د آزاد رقابت له لارې په مراکز او ولایتونو کې د نارینه او ښځینه ښوونکو د ګمارنې بهیر هم روان دی، او دا هم ویلي چې د هیواد په هره ولسوالۍ کې به لږ تر لږه له درې څخه تر لسو پورې د کلیوالي لومړنیو ښوونځیو او د هر ولایت په کچه د یوې سترې دیني جامعې چې لږ تر لږه به د زرو تنو زده کوونکو د ځایولو ظرفیت ولري جوړول یې په نږدې راتلونکي کې په پلان کې دي. طالبانو داسې مهال له لومړي څخه تر دولسم ټولګیو د کتابونو د چاپ او ویش خبره کوي چې لا هم له شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه یې نه ده کړې. دا هغه څه دي چې د نوي ښوونیز کال له پیله تر اوسه په هیواد دننه او بهر یې په پراخه کچه غبرګونونه او اندېښنې راپارولي دي. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان بیا هم په پخواني دریس ټینګار وکړ او وی ویل چې د دې مسلې د حل لپاره د خپل مشرتابه پریکړې ته پته مدي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د کوچنی اختر دوهمه ورځ د اختر زورا پورونو ته مخه کوي. په کونړ کې ځوانان او ماشومان په دې وخت کې په پیل شوی کوچنی اختر کې په سیمه کې امنیت ټینګ دی او پرې د راکټ هوان او نورو ډزنه کیږي. د دې خبره لدی مخکې په دې ولایت کې په ډیرو اخترونو کې خلکو د امنیتي ستونزو له امله د اختر ورځې په سمه توګه نشوي لمانځلی. نور په دې رپورټ کې
دا د مرکز صدآباد اړوند د دم کلی خور دی چې په کې په لسګونه ټالونه زنګوګان او د کوچنیانو د لوبو نور شین لګول شوی دی. دلته په زیات شمیر کې کوچنین جونی او هلکان راټول شوی، د ټولو رنگارنګ او خپل جامې پر تن دي. جونو لاسونه پر نکریزو سر کړی او بنګړی چبولې دي. ټول خوشاله دي. څوک په ټالونو او زنګوګانو کې زانګي او څوک هم پکې د کیناستلو انتظار کوي. شوکت او عمران وایي
اختر ورځ دا چکر په راغلو جامې مینې سپلای او شټار کې زنګو چکر ډیر خوشاله
دي. د کوټنی اختر خوشالي او منځو او په ټالونو کې چکر او خو زما سره هم ملګری دي. خلک دلته ډیر دي چکر وایي څوک ټالونو کې زنګي څوک دلته شربت اسکی څوک څه کوي څوک ټول د تر راغلو د خوشاله دي.
دوی وای وسنی اختر کې پوره امنیت ته او د تیرو اخترونو په سیر دوی او کورنۍ سره لغرونو د هوانونو میزایلو او نور وسلو د ډزو کې دوه ویر نشته دي. د اسدآباد وسیدونکو عرفان الله کونړه
نو نن مهوټ کړه چې ولسوالۍ ته لاړ شو یا شګل او د ترڅنګ دانګم مخکې امنیتي وځخنه وس په ډاډه زړه من کول شو چې لاړ شو دلتا خپل دغه خوخی ولمانځو.
که څه هم کونړیان په دې خوخ دي چې په ولایت کې جګړه ختمه شوي او طالبانو هم د ډاډمن امنیت تامینولو ژمنه کړې، خو د روژې په میاشت کې په کابل، مزار شریف، کندوز او جلال آباد کې چاودنو، په خوست کې د پاکستان بمباریو او کونړ کې توپچي بریدونو په سلګونو ولسی وګړو ته مرګ ژوبله واړوله.
یا کندوز یو شمیر خاریان وایي اسګنې اختر د پخوا کلونو اخترونو په شان خونده او رنګ نه لري، او پر دې سربېره د خلکو ترمنځ راشه درشه هم پیکه شوې ده. د دوی په خبره، پخوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانان سره راټولېدل، د موسیقي بنډارونه به یې کول تر څو د اختر شپې ورځې په خوښۍ کې تېرې کړي، خو اوس دوی له دغو خوښیو بې برخې کړی شوي او یوازې اخترونه خپلو خپلوانو ته د پرتلو سره لمانځي.
یو شمیر کندزیانو له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل، که څه هم د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په سیمه کې نسبي امنیت تامین دی، خو اقتصادي ستونزې، وزګاري او بېوزلۍ هغه لاملونه دي چې پر سږني اختر یې ناوړه اغېزه کړې ده. د کندز ښار یو اوسیدونکی 15 کلن ګل زمان وایي، د فقر، بېوزلۍ او د طالبانو له لورې د لګول شوو محدودیتونو له امله اختر د زیات شمیر خلکو لپاره غورځېدلی دی.
سګن اختر ډیر بې خوند اختر دی، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې نشته دي، روزګار نشته دي، نو اختر هم په پیسو لمانځل کیږي. بل اخوا په اختر کې چې یو نیم ملګري راټول نه شي او موسیقي نه وي، نو هغه هم خوند نه کوي. خو اوس د طالبانو لخوا موسیقي بنده شوې ده، څوک موسیقي اورېدلی هم نشي. نو
دوی زیاتوي چې په خوا به د اختر په شپو ورځو کې ځوانانو د خوښۍ مجلسونه جوړول، اټنونه به یې کول او موسیقي به یې غږوله، خو اوس هغه پخواني دودونه له سیمې کوچېدلي دي او خلک د سکوت او چپتیا په فضا کې اختر لمانځي. د دې ولایت یو بل وسیدونکی 43 کلن عبدالله راته وویل،
تېرو کلونو کې امنیت ساحه محدوده وه، خو د خلکو اقتصادي وضعیت ښه و، خلکو به اخترونو لپاره امادګي نیوله. خو اوس هم د خلکو اقتصاد خراب دی، هم طالبان قیوداتو له امله سږنی اختر دومره خوند نه لري، ځکه هغه اګۍ جنګي، موسیقي غږول او نورې دودیزې لوبې چې خلکو به کولې په اخترونو کې هغه نشته.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو وسیدونکی حسیب الله هم ورته خبره کوي.
مخکینی اختر او اوسنی اختر فرق دی، داسې مخکې اختر کې خلکو سیو اقتصادي وضعیت ډېر ښه و، او فعلي خلک سي ډېر اقتصادي وضعیت ډېر خراب نه شي کولی چې خپل هغه مشکلات حل کړي. نو هغه وخت کې ټولو پیسې درلودلې، هغه وخت وضعیت ښه و، میلو ته به تلل.
د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو وسیدونکی شیرعلي بیا وایي، په هیواد کې څلور لسیزو جګړو، کډوالۍ او اقتصادي ننګونو افغانان سخت ځپلي دي، ځکه اختر ته د خلکو هیلې د پخوا په څیر نه دي.
قسمی کې مثلا سبق بود او قسم نیست، او خوشی کې بود او
د پخوانی وخترونو په پرتله سګنی اختر دومره خوند نه لري. صحیح ده چې د اسلامي امارت پراتک سره په امنیتی وضعیت کې ډیر بدلون راغلی دی. امنیت ښه دی، خو اختر د پخوا په څیر خوند نه لري، ځکه اوس هغه پخوانی دودیزی میلی او خوښۍ نشته.
کندزیان ساش کال کوچنی اختر په داسې حال کې لمانځي چې د پخوا کلونو په پرتله ساش کال په دې ولایت کې د جګړو لمن راټوله شوې ده، نسبي امنیت تامین دی، او له مرکز څخه ټولو ولسوالیو او کلو ته غځېدلې لارې خلاصې دي او خلک هرې سیمې ته تګ راتګ کولی شي. خو اقتصادي ستونزې، بېوزلۍ، بېکارۍ او لګول شوي محدودیتونه هغه لاملونه دي چې د اختر د لمانځلو بڼه یې بدله کړې ده.
په افغانستان کې له نوي بدلون سره ډیری هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته تللي وایي اختر هغه شان نشي لمانځلی چې په هیواد کې دننه یې لمانځه. یو شمیر دغو بهر ته نوي کډوال شو، ازادي راډیو ته وویل له خپلې کورنۍ لرې په جلا وطنۍ کې د اختر د لمانځلو لپاره ډیره لیوالتیا نه لري.
یوه افغان کورنۍ چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته له افغانستانه کاناډا ته کډواله سوې، مشره یې امنه مایار چې مخکې خبریاله او د ښځو د حقونو یوه فعاله وه، وایي په تېرو کلونو کې په هیواد دننه له خپلو خپلوانو او دوستانو سره اخترونه ډېر ښه نمانځل، خو په خبره یې سږ کال کډوالۍ له دې او کورنۍ څخه یې د اختر نمانځلو خوښي اخیستې ده.
سږ کال به نه زه او نه زما کورنۍ اختر ولرو، ځکه موږ دلته نوی راغلی یو او تر اوسه بلادم نه یو. معمولا اخترونه په خپلو هیوادونو کې خوند کوي، دود دستور مذهبي دینی مراسم په ځای کولی مناسکي دا ډیر خوندور وي.
هلته په انګلستان کې د اغل معیار یو بل هم مسله کې ژورنالیست خکلا شیرزاد هم ورته یو حالت لري. خکلا وایي دا چې ساکل خپل خپلوان او کورنۍ لري ده د اختر د منځلو انګیزه نه لري.
بلکې د ټولو هغو افغانانو لپاره چې هغوی دغه د نوي بدلون پر راتګ سره هیواد پریښې او نور هیوادو ته تللي، اختر به ورته ډېر سخت وي، ځکه لومړی اختر یې د خپلې کورنۍ دوستانو نه لري، دوی به اختر لمانځي. په افغانستان کې خو طبعا اخترونه ډېر پر رنګ وي،
خو ځینې تازه کډوال شوي افغانان وایي د روزي نیولو ټول فرایض پر ځای کړي او اختر به هم ونمانځي، خو هغه شان نه څرنګه چې په هیواد دننه یې نمانځه. مدني فعال مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
دا اختر نه په حق قسم اختر ده او نه تابعیا په هغه قسم باندې نیول کېدای شي، ځکه چې زړه خوشاله نه ووسی، هیلې ژوندۍ نه ووسی او سړی تمه او توقع ونه لري، نو طبیعي خبر ده چې هوس لمانځله هم سخت دي. دی یو دینی فریضې په توګه باندې لکه څنګه چې مو روزه نیولې ده، اختر هم طبیعي خبر ده چې کوو به اختر به لمانځو، اما رنگ به هغه شان نه وي کوم چې د نورو اختر.
ساکل کوچنی اختر په داسې حال کې راورسېده چې زرګونه افغان کورنۍ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته بېلابېلو هېوادونو ته کډوالي شوي دي. کوچنی اختر او لوی اختر دا دوه هغه د خوښۍ نمانځنې عمومي رسم دی چې د نړۍ په ټولو اسلامي هېوادونو کې په کال کې یو ځل نمانځل کېږي، خو دا چې اکثره افغانان بېلابېلو اروپایي او امریکایي هېوادونو ته کډوال شوي یا د هېوادونو کې د دې رسم نشتون لا دوی ساړه کړي او د اختر د نمانځنو شور او شوق ورڅخه اخیستای دی.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لسګونه ملکی وګړي چې د اوکراین له ماریپول ښار څخه ایستل شوي نن د هیواد زاپوروژا ښار ته ورسېدل. د کسان د ملګرو ملتونو او سره صلیب د نړیوالې کمیټې په هڅو او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د ازو فستال د فولادو له فابریکې را ایستل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له احمد تکل څخه.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د سلو په شاوخوا کې ملکی وګړي چې له کلا بند شوي ماریوپول ښار څخه ایستل شوي نن زاپاروژیا ښار ته ورسېدل، خو سلګونه نور له هم د بندري ښار آزوف د فولادو د تولید په فابریکه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې پاتې دي. زلنسکی پر ټویټر په یو بیان کې د دې بریالیو عملیاتو ستاینه کړې او لیکلي دي چې اوس به له ملګرو ملتونو سره په ګډه په دې فابریکه کې د پاتې نورو ملکیانو د ایستلو لپاره هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د شری چارو ویان ساویانو ابریو پرون وویل چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی په مرسته او د اوکراین او روسیې له چارواکو سره په همغږۍ کې د ازوفستال د فولادو د تولید له فابریکې د خلکو د ایستلو هڅو نتیجه ورکړه. د روسیې دفاع وزارت د ژغورل شویو کسانو شمیر اتیا ښودلی او ویلي دي هغه کسان چې غوښتلې د اوکراین د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ولاړ شي د ملګرو ملتونو او سره صلیب استازو ته وسپارل شول. د اوکراین د ملي ګارد یو چارواکي پرون د دې هیواد ملي ټلویزیون ته وویل له دې فابریکې د ټولو ملکی وګړو د ایستلو لپاره لږ تر لږه دوه نورو عملیاتو ته هم اړتیا شته. په دې فابریکه کې سلګونه ملکیان چې ډیری ښځې او ماشومان دي په کلابندو پټنځایونو کې پاتې دي. اوکراینی چارواکي وایي د دې ماشومانو شمیر لسګونو ته رسیږي. د ماریوپول ستراتیژیک اهمیت چې کرمیا ټاپو وزمې ته نږدې پروت دی دا ښار د روسیې د بیرحمانه بمباریو لپاره په یو مهم هدف بدل کړی دی. روسیې په 2014 کال کې کرمیا چې د اوکراین خاوره وه د خپل قلمرو زمیمه کړه. اټکل کېږي چې نږدې 3000 کسان لا هم په ماریوپول ښار کې او د 2000 په شاوخوا کې اوکراینی جنگیالي د ازوفستال فابریکې په پراخه ساحه کې تر ځمکې لاندې پټنځایونو کې بند پاتې دي. دا د ماریوپول یوازینۍ سیمه ده چې تر اوسه هم روسي ځواکونو نه ده نیولې. د جنگیالیو د شنبه په ورځ پر ټولنیزو شبکو په یو ویډیو کې وویل چې خواړه، اوبه او نور د اړتیا وړ شیان خلاص شوي دي او مرسته غواړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
خبرونو ور اخوا
یو زل بیا مو اختر مبارک. په افغانستان کې رسنۍ د تیرو کلونو خلاف سکل د اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د رسنیو یو شمیر کارکوونکي د طالبانو له لوري پر رسنیو د محدودیتونو لګول، اقتصادي ستونزې او وروستۍ مرګونی بریدونه هغه لاملونه یادوي چې د سکل اختر لپاره د دوی ځانګړي پروګرامونه پکې کړي دي. نور په دې رپورټ کې
دا دی وی رسنۍ د خبرونو جوړونکو دی چې کلونه کلونه یې د رسنیو لالاري خلکو ته اخترېزي خبرونه جوړې کړي. د ده او د همکارانو هدف دا و چې د اختر په ورځو خلک خوشاله وساتي. د ده په خبره په تیرو کلونو کې به کنسرتونه او خبرونو ته د هنرمندانو را بلل د دوی مهمه اخترېزي خبرونه وي، خو سکه لسنۍ هغه شان خبرونه نه لري. د رسنیو دا کارکونکو د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. د سکه د خپلې رسنۍ د اخترېزو خبرونو په اړه ازادي رادیو ته ویل
سکال زموږ په خریز خبرونو کې د هنرمندانو په ځانګړي ډول د سندرغاړو ځای تشته بلور ته کومې پیښې چې کابل کې وشوي څناسه یې اغېز کړی. د دې ډلې د عبدالرحیم شهید د خونځي پیښه او هغه چاودنې چې تر تېرې شپې روانې وي، له همدې امله زموږ د اختر لومړۍ ورځ له تېر سره توپیر لري. پر ځای خلک د شهیدانو له کورنیو سره تګ راتګ کوي. بل توپیر اقتصادي مسله ده. زموږ ډېرې خبرونې بودیجې ته اړتیا لري او په ټوله کې دا پر رسنۍ او د رسنیو پر کارکوونکو اغېز کوي.
د ټینګار کوي چې د اخترېزو پروګرامونو نشټوالی د دې لامل شوی چې مخاطبین او سوداګریز اعلانونه یې راکم شي. طالبانو څو ځلې ویلي چې رسنۍ کولی شي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خبرونه جوړې او نشر کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی محمد وایي د طالبانو په بیا واکمنېدو سره چې کومې اقتصادي ستونزې رامنځته شوي، لامل یې اخترېز د څرخوانونه تش شوي او سکل د رسنیو له لارې د تیرو کلونو په شان اخترېز پروګرامونه هم نه نشرېږي. محمد ازادۍ رادیو ته وویل
کنسرت های ایدی و برنامه
کوم کنسرتونه وختریس پروګرامونه چې برسنه یو درلودل خلکو د خوخی او بوختی عمل کیدل ول بده مرغه سکالین نه درو
دا په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د برېښنا شرکت چارواکو پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې په سالنګ لار کې د روښنايي دښمنانو لخوا د وارداتي برېښنا دوستنی نړول شوې دي. برېښنا شرکت ویلي د عمل د کابل په ګډون په دغه مسیر کې یو لس پراته ولایتونه له برېښنا به برخې شوې دي چې د چارې کابل خاریان د اختر په ورځو د نازنګړي شو تلویزیونی پروګرامونو للیدو هم محروم کړي دي.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. مللای بشیر ته بغوښ شو.
اکونومیست مجلې د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ ورستیو پرمختګونو ته په اشاره لیکلي، پاکستان له طالبانو سره د خبرو حوصله له لاس ورکولو په حال کې دی. د مجلې په وینا د پاکستان د استخباراتو په خوانی مشر چې د طالبانو له وخته د رسیدو درې اونۍ وروسته یې کابل ته سفر وکړ، د دې سفر پر مهال یې هڅه وکړه چې نړۍ ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان راتلونکی به د طالبانو له بیا وخته رسیدو سره روښانه وي. په مقاله کې ویلو چې په داسې حال کې چې امریکا او متحدین یې وروسته له هغه له افغانستان ووتل چې دا هیواد یې یوې افراطي اسلامي ملیشیا ته په لاس ورکړ، خو د پاکستان د آی ایس آی مشر جنرال فیض حمید خوشبینه و چې په افغانستان کې به هر څه سم سي. اکونومیست لیکلي کله چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ، د پاکستان په پوځ او استخباراتو کې ډیری کسان خوشبین وو، ځکه پخوانی افغان حکومت چې نور لمنځه تللی وو ګواکې له خپل ګاونډي پاکستان سره مخالف او د پاکستان له سیال هند سره نږدې اړیکې درلودې. د مجلې په وینا د افغانستان نوي واکمنان طالبان د پاکستان د استخباراتو پخوانی ملګری وو او پاکستان له لومړیو کلونو راهیسې له طالبانو سره مرسته کوله چې مشران یې د اوږدې سخترځي پر مهال په پاکستان کې اوسېدل. خو د مقالې په لیکنه د دواړو خواو ترمنځ اړیکې هغه مهال سړې سوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شول او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د دغو بریدونو پله پر غاړه واخیسته. پاکستان ادعا کوي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کیږي. افغان چارواکو تیره میاشت ادعا وکړه چې په خوست او کونړ کې د پاکستان د بمباریو په نتیجه کې ملکی وګړي وژل شوي. پاکستان په رسمي ډول دا بریدونه نه دي تایید کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د طالبانو له حکومت یې په کلکه غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد په افغانستان کې دننه سخت اقدامات وکړي. طالبانو هم خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې دننه د دا ډول بریدونو تکرار به شې پایلې ونه لري. امریکایي مجلې بزنس انسایډر په یو مقاله کې لیکلي چې څنګه پر افغانستان د طالبانو یو ځل بیا واک ته د رسېدو وروسته د یو رستورانت د سشتن کاروبار ګډوډ سو او هیڅ هیله ورته پاتې نسو. مجله د مجیب الرحمن مسلی کیسه کوي چې په کابل کې یو کوچنی رستورانت لري خو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې 80% سوداګري له لاسه ورکړې ده. هغه بزنس انسایډر ته ویلي چې د ضعیف مالی وضعیت له کبله اړ سو چې خپل رستورانت وتړي. ورځپاڼې د مسلی له قوله ویلي دا مهال افغانان نسي کولای رستورانونو ته ولاړ سي ځکه چې دوی په ناوړه اقتصادي وضعیت کې دي.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې قومي مشرانو او ځایي اوسیدونکو د ښځو ولور 15,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشرانو له ولور پرته نور ټول توکي چې پخوا په خلکو کې دود ول منع کړل او ویل تر دې وروسته به ناوې ته ټول توکي له همدې پیسو اخیستل کیږي. نور زموږ د سیمه ییز خبریال په دې راپور کې اوري.
د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ قومي مخورو دنیا عالمانو او مدني فعالانو د سورزنیو سلام مشورو وروسته بلاخره د کوچنی اختر په اوله ورځ د ښځو ولور 15,000 افغانۍ اعلان کړ. قومي مشرانو وویل په خوا د ښځو له ولور سربیره نور ډیر لګښتونه سره زر او نور توکي دودو چې کورنۍ ستونزو سره مخامخي کړي وي. د مشرانو په وینا چې د پریکړې سره هغه ټول شیان بند شول او صرف 15,000 افغانۍ وټاکل شوې. د څمکنۍ یو تن قومي مشر ځواني خان وناک آزادۍ راډیو ته وویل
مقصد نور اضافه شیان لکه د دستور د دالتا زمونږ په وطن کې زار دی وریجی دی غوخی دی ماما کبا دا تر کبا دا او دا شیان چې دی دا ټول مقصد ایمان زلوړل سر پنځلا کروپه ولوار شو چې هغه نه مقصد د خپل خور لور په دباس شي.
د قومي مشرانو د جرګې په مخکنی ناسته کې 3,000,000 افغانۍ ولور په پام کې نیول شوی و. خو مشرانو او ځایي اوسیدونکو ځکه تایید نه کړي د اوسني وخت دود او رواج ور باندې نه سمبالیده. مدني فعال او ژورنالیست رحمت الله هیوادمل وایي مهمه دا ده چې مسؤول ادارې د قومي پریکړې په لیکېدو کې هڅې وکړي.
ولور 15,000 افغانۍ وټکل شو. خلک د دغه د ولور د ټکنې څخه پر راضي وو، دوی خوشاله وو او دوی هیله خوده چې په دغه برخه کې نور هم کار وشي ودي سرل شي او بیا د نپری خودل کیږي ترڅو خلک بیا بزای کرونو ته مخ نه کړي.
مدني فعال محمد شفیع حیدری وای او سنوی لګښتونو او شتري وجونو ته پکاتو 15,000 افغانۍ ولور ډیر نه دی.
دغه ولور په اوس وختونو کې کوم بوج نه اچوي. خغه ځوانان چې کچکی لارو به اروپا ته تلل، متحده عربی امارات ته تلل، د ولور لپاره په ځان ستونزې تیرولې.
په څمکنیو کې د ولور د اندازې د ټاکلو په هڅو کې د قومي مخورو او مدني فعالانو سربیره د ولسوالۍ ځایي مسؤلین هم شریک ول. د څمکنیو ولسوال مولوي عزت الله مخلص ویل د دې مهمې قومي پریکړې لپاره کې دوه ساره نه کوي.
د علما او پتاید باندې هغه فیصله نن اعلان شو. ولستره خوشي سرګند کړه 15,000 افغانۍ دغه ولور وټاکل شو.
سره لدې چې د پکتیا په څمکنیو کې د ولور لپاره د وی اندازې ټاکل او د نورو غیر ضروري رواجونو د مخنیوي لپاره قومي پریکړه یو ښه پرمختګ ګڼل کیږي. خو معلومه شي چې ځایي مسؤلان او پخپل قومونه د دې پریکړو په پلي کېدو کې څومره جدي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. او اوس هم ستاسو څو پیغامونه اورو چې د اختر په مناسبت مو را لګیلې دي.
زه جامان الله د هلمند نزالي ولسوالۍ ازادي راډیو خپل ټول د سنت د اختر مبارکي وایم. موږ په خپل سیمه کې د خدای په فضل سره د اختر په لاره کې مراسم باندې سیر کې تر اوسه پورې ساري موږ د دوی خوشالۍ مو لیدلې. تر دې راه د نو یو پلاستیکي تاکم نه دی اورېدلې. ټول مشران څخه مهیله ده چې نور هم بلغه سکوي نظارت لاندې په ټول منطقو کې دا اسي سوي سلامت او حالات قایم شي. نو مهرباني به موږ ته جو سمنانو. السلام علیکم. السلام علیکم. دا زه د رادیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. دی وړکی اختر مبارکي وړاندې کوم. ټول افغان ولس ته د وړکی اختر مبارکي ہے. الله دا وکي چې دا غيږه د ټول افغان ولس ته خوشالۍ وګرځي او بختواله شایم د خوش ولایت څخه. سلامونه او نیک هیله. ازادي راډیو اردوونکو کارکونکو ته وایم میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت اوسیدونکی په لومړي قدم کې د ازادي راډیو مشرتابه او ټول همکارانو ته د کوچني افر په رسېدو مناسبت مبارکي وایم. الله جل جلاله دې وکړي چې دا اختر مو په د سولې، امن، امنیت او ګډمنۍ کال وګوري. هر ورځ مو د اختر سره اختر مو بختور سره. په دې درنښت میرویس اخلاقی هلمند ولایت.
ازادي رادیو اوري او وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې او نیز بحث لرو په توشي بو کې زما همکار احمد تکل وړاندې کوي. بیا هم د اختر په مناسبت په دې بحث کې خبرې کوو. اختر دازل له اقتصاد